په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری راپورونو په برخه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري یا اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړمې ورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیا خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې 10 ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمي سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډېد. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بېلابېلو سیمو کې د په شکل سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ډېر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې اته کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیري سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نه و منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تېرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتي او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روټرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې لا له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6.5، چیچی 15. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5، چیچی 28. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، چیچی 24. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.5، چیچی 20. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، چیټي 20.
نجې سپید هوا له حال خبر کړو. د سیمې او نړۍ له حال مو د ازادي رادیو د خبري مجلې د خبري راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبان بیانو د خوشی کولو لپاره د سولې مشورې لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. دا هم وویل چې چارواکي وایي د ولسمشر غنی له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبان بیانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني مالی زیان دغه راز ځاني زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یوه مستري سره خبرې شوي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلام مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی شته. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخ کې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کار ډلې یو مشر دی، آزادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې څلور سوه بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې څلور سوه طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلي سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي، د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوحې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی، داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلي، امریکا په تیرو نولسو کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلي، اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کوبیا ویلي، طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لیکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زمونږ په نظر باندې که چیرې زمونږ پاته بندیان را خلاص شي، مونږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو ټول افغان جهتونو سره.
لدی ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پراپور کې موردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غني له حکم سره سم به دوی د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر پنځو زرو ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا هم که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالاتو سره سم دفاع سو، ولې د ولسمشر په خبرو کې همدومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بل بل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانستل کېږي. نو امید ده چې زر تر زره دا بندیان نه خلاص کړو.
د څلور سوه بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کوي تر نئی پایا پوری کولای شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربه ته په کتو البته
او خلاصول شو مشکل نشته، حتی په یو رستم خلاصول شو. تاسو به شاهد هم یاست چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شو له څو میاشتې وړاندې موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصول شو نو څلور ساعت هم خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې وشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هر کله کړی دی خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای. وای
زباور لرم چې دغه مذاکرات له پیل وړاندې دغه سي زد نقیس مواقف وی ز دا کومه خبره نه ده مګر زما خواهش د طالبان رهبری ممدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف خو ده نو لازم نه ده چې موږ زد نقیس خبرې وکړو به اعتمادي رامنځته شي امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي داسې فضا تصویر نشي چې د خلکو بی باوری زیات شي دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي ملت په پروسه کې شامل شي دا د بندیان مخلص کړ اوس نو لازم نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخ خلاص شي وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مسالې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلې دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي د ورځپاڼې په باور د غړو ته دانه و په ډاګه شوې چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشی کېدونکو 400 طالبانو کې 155 په اعدام محکوم دي دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو 43 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي نیویارک ټایمز وایي دوی کې 44 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندی بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړی حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو به د بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکو زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته رسوي هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه
آزادی رادیو ته غوږ یاست ګڼو اوریدونکو سمیسونه راستولې دي فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب لیکي د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره یو اړینه موضوع ده عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي د مشورې لوی جرګې او د سولې عالی شورا د پریکړه هرکلی کوي چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه کړی ده محمد فیضل حق له کندهار لیکلي اوس نو افغان حکومت ته پکار دي چې طالب بندیان خوشی کړي ترڅو د سولې خبرې پیل شي خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي ابو حنیفه د پکتیا له څمکنیو لیکلي خدای دې وکړي چې د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره لاره هواره کړي نور جان بارکزی د هلمند له نوې په خپل سیمه کې لیکلي د سولې لپاره دی ګرد بندیان خوشی سي خپلواک ساپی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې ولیکل چې تیر شپه د سختو ورښتونو او دروتلو سیلابونو له کبله په لغمان کې بل خصوص په لشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار او بجې او نونس دقیقې دي. د تخار د درقد ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي چې د امرود پر سر د پله نشتوالی د دوی له ستونزو څخه ګڼل کېږي. دوی غوښتنه لري چې پر دې ځای د دوی ته پل جوړ سي. اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
څلور دېرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمېرل کېږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کېږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتېږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې د پل نشتوالی له کبله هر کال په لسګونو تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پله د نشتون له کبله اکثریت وخت چې کله خلک په کښتیو کې له رود څخه پورې وځي، نو تر دې حدې نفوس ډېر وي چې او یا هم کښتۍ له کاره لوېدلي وي چې خپله په رود کې غر کېږي. دا بېلګې موږ په بېلابېلو وختونو کې لرو.
28 کلن شیردل پاڅون د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانیو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله یې نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالي ادارې او د مرکزي حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیا ورسره کړېږي. کښتۍ 30 دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. 1200 کیلومتر فاصله لري درکد سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څخه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اند کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنگهایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یې طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهرچیان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضعې د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 1.6 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یوې مرستیالی امینه محمد په کوربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې 6 ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي.
لیبنان
د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمیر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2 لکه کم 300 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او ونیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2250 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګاه یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهوونکي ګاز پرې کاروي.
امروز حقوق هستیمون رو
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه ده. دوی تمه شولې چې له دې سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. بلخو د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل سوي دي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. پاکستان کې د تیرو درې ورځو ورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره اقدامات کړي دي. پرون په نایجر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجری لارښودان ووژل. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشن بې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بې پروایي تورن کړل.
دا ژوند رنگونه
نن نه عرب شاده مستریم.
د څه شي مستری؟
دای موټر ورکه موټر.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردی کړی دا دوه درې کال دی استادی کی.
دغه د موټر مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د چې ما پاک خور مستری ما او ډیر ځان ته چټلی وغنه پریږم.
چې د موټر لاندې څملی نو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته یو شاور امر او په سمولو کنه ځنه پرې چې مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدی نه سړی مرز ما خلی مریضیږي نو کوشش کوو چې یو شای ځان تاور کو په باندې بیا سم کارو کو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ما خام شامپو ده په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورې نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاسې نه خور. او دا خو چې په مردار لاس خورې بیا ډیر د لاسونه خرابې خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په مداتورو لاسو باندې شروع کوي وی خوري چې بیا ورته ویل دي چې کوي والا د مستریه م کوم مشکل نشته ده نه نه مم د شي قوي م بس زور نه رسیږي مدار چا خپل مختلف خواص پر
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسیږي کنه دا
خو بیا آینده کې چې دای عمر په پخې دوی تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگانه دای بیا خرابې نو کوشش باید تو کې سیډر په اصول باندې کډوډي خوړر شیخوري مالاسنه پاک باید پریم.
لمړی ځل چې کار را پیل کړل چا سره را پیل کړو چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردی شروع کړه. زما پلار استاد و دې مستری توپ، بیا غ سره میاته کال مست شاګردی وکوله، بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ماته پرې کو دې خپل کار وسکه و ده. الحمدلله زه خپل استاد یم.
پلار دې چم استاد دی، واغه وخت تور سره شاګرد وي، غوسه خو بینه در تکول کله چې شی خرابې ده.
نو دا خو معلومه ده شاګردی کې وکیل تکول، نو دا شان په کېفته دي چې تر هغه هغه خپل مقصد ته تغواړې ورسیږي.
څنګه دی اوس ژوند؟ ښه دی، جوړ دی له دې کار سره؟
شکر الحمدلله ډېر ښه ده، هزار بار شکر گزارې، ښه کاروبار ده.
زه ښه ده چې خوشحاله یې، مننه.
تا نم ډېره مننه. خیر
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واورئ. مهرباني وکړئ فروغ صاحب.
تشکر سالش صاحب شما.